یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدرن مختوړي السلام علیکم په دې خپرونه کې به وړاندې د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو د بودیجې په اړه واوري نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ هم د په افغانستان کې د خوراک مسؤلیت ټکنی دی وړاندې په دې اړه هم تفصیل درکوو خو لومړی خبرونه اجمل اند وړاندې کوي
د افغانستان حکومت وی په هیواد کې څلور څلوېښت فیصد وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي په لوګر کې چارواکي وایي د ملي پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل شوي او سعودي عربستان متحده عربي اماراتو او ناروې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې وه د افغانستان حکومت وی په دې هیواد کې څلور څلوېښت فیصد وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نن د جون اوومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بېوسلۍ له کبله لږو کسانو ته کافي خواړه رسیږي نوموړي وویل وروستۍ ارزونې چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړي په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د بېوسلۍ کچه 45.5 سلنې ته رسیږي او همدارنګه 40 سلنه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو د خوندیتوب لپاره باید پر تولیدي برخو تمرکز وشي بی وسلی نامنی کمزور اقتصاد وچکالی بی ځای کیدل د کډوالو بیرته راستنیدل د مرستو او پنګونو کمیدل په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب مهم عامل ګڼل کیږي په لوګر کې چارواکي وایي د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې اتلس وسلوال طالبان وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمد زیر احمد سنوي ته په استولي پیغام کې ویلي د عملیات د محمد اغې ولسوالۍ په پران کلي کې شوي د شاپور احمد زیر په وینا د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو شمیر نظامي توکي هم د پولیسو لاسته ورغلي خپل وسلوالو طالبانو د لوګر د پولیسو د دې د پاړه تبصره نه ده کړې سعودي عربستان متحده عربي امارات او ناروې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې وه د دوی په خبره ډېر احتمال لري چې دغه عملیات د یوه دولتي لوبغاړي لخوا ترسره شوي وي په هغه سند کې چې په دې باب پرون وړاندې شو په دغه حملو کې د ایران د دخالت یادونه نه ده شوې خو سعودي عربستان متحده عربي اماراتو او د امریکا متحده ایالاتونو تور لګولی چې د می میاشتې د دولسمې د حمله تهران او د تهران اجنټانو کړي امریکا په سیمه کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو نږدې متحد هیواد ګڼل کیږي په هغه پیښه کې چې سعودي چارواکو د سبوتاژ یو عمل بللی د سعودي عربستان دوه ټانکرونه او د ناروې یوه کښتۍ زیان مل شول پر څلورمه کښتۍ چې تیل لیږدول د متحده عربي اماراتو بیرغ رپیده له هرمستنګي لرې په دغه حملو کې چې د عرب اماراتو فوجیره ساحل ته نږدې شوي چاته زیان نه دی اوښتی هرمستنګي د نړۍ په سطحه د تیلو او ګازو د انتقال عمده لاره ګڼل کیږي په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو عالی رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته شوی خو د قمندان ویلي د ایران له اړخه د خطر لا هم ډیر واقع دی جنرال فرانک مکنزی پرون وویل تهران ظاهرا د یوې حملې لپاره تر چمتووالي وروسته بیرته شاته تګ او له ځان سره د بیا ارزونې لاره غوره کړې مکنزی په امنیتي ملحوظاتو ونه ویل چې د امریکا دفاع وزارت له ایران څخه په مشخص ډول د څه ډول حملې اټکل کړی و جنرال مکنزی وایي لا هم د کوم تهاجم لپاره د ایران پر توان اندېښنه لري په منځني ختیځ کې د امریکا دغه قمندان پرون په بغداد کې له هغه خبریالانو سره چې سیمې ته په سفر کې ورسره ملګري و د خبرو پر مهال وویل په واقعیت کې زه په دې باور نه یم چې دا ګواښ دې کم شوی وي د امریکا د مرکزی قمندانۍ دغه مشر زیاته کړه د ایران له اړخه د خطرونو د دفع کولو لپاره به سیمې ته اضافي امریکایي پوځیانو غوښتنه رد نه کړي او د امریکا د لویې وچې د څو هیوادونو بلاک له نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه کړې دوی وایي په دې ډول غواړي په وینزویلا کې روان زیاتېدونکی کړکیچ پای ته ورسیږي او نامشروع حکومت یې لرې شي د لیما په نوم د څو هیوادونو دغه ډلې پرون په خپل اعلامیې کې له هغه هیوادونو سره د تماسونو پر قوي کولو ټینګار وکړ چې د دوی په وینا لا هم په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د نامشروع حکومت ملاتړ کوي دوی په ځانګړي ډول د روسیې چین کیوبا او ترکیې یادونه کړه او له هغوی غوښتنه کړي څو دغه بحران د حل یو برخه وی چې په سیمه کې عواقب د پراخېدو په حال کې دي. د لیما په نوم د هیوادونو دغه ډله په 2018 کال کې تشکیل شو چې د نیکولاس مادورو تر واکمنۍ لاندې د وینزویلا د اوږدمهالي بحران لپاره حل لاره ولټوي. د دې ډلې وروستۍ اعلامیه په ګواتیمالا کې له یوې غونډې وروسته خپره شوه چې د غړو هیوادونو ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلي، کولمبیا، کاستاریکا، ګواتمالا، هندوراس، پاناما، پاراګوای او پیرو استازو لاسلیک کړی ده. د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا 50 د امریکا متحده ایالاتونو او شاوخوا 50 نور هیوادونو هڅه کوي چې مادورو له واکه لري کی. بل خو د وینزویلا په زورګونو اوسیدونکو د مادورو د رژیم پر خلاف لارو کوڅو ته مظاهره وتلې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوال ټولنې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د بودیجې د ورکړې لپاره شرایط شری وړاندې تفصیل درکوو. د زماره زما حق په پروګرام کې دا مسله چیرل شوې چې ولې د ولایتي شوراګانو انتخابات وزنډیدل.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مشخص بودیجه نه لري. د دې ترڅنګ د امنیت بحث دی، د انتقالاتو بحث دی.
نن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده.
قسم په خدای دې زله سره راغلی ما د ما غیر د سر په کار کړای دا یو بار کوم تر اوسه پورې چالو هم کار کړی د سر په نه څه شي سودا واخلم.
د خړو مسؤلیت څه ته وایي موضوع مې د اقتصاد له استاد بشیر دودیال سره شریک کړي.
غذا یا خوراک هم د کیفیت په لحاظ ته هم خلکو ته مهیا نه ده او نه هم خلک په رواني لحاظ د غذا د موجودیت په لحاظ ډېر مطمئن دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پیاوړي نیوزیلند لوبه ده. په دې خبرونه کې د افغان ملي لوبډلې یو بیټسمین هم درته معرفي کوو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي نړیوال ټولنې د ټاکنو د بودیجې د ورکړې لپاره د یو شمیر معیارونو په بشپړولو ټینګار کړی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال ټولنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي دي چې عملیاتي پلان او انتقالات په خپل وخت ترسره کړي، هغه څه چې د کمیسیون په وینا امکان نه لري. نور تفصیل له کابله له ناجی صافی څخه.
د ولسمشری زو ټاکنو په رانګ د کېدو سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لا هم نړیوالې ټولنې د انتخاباتو بودیجه د دوی په واک کې نه ده ورکړې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د امنیت خوندیتوب، د معیارونو بشپړول، په ټاکلي وخت موادو انتقالول د نړیوالې ټولنې له مهمو شرایطو شمیرل کېږي. خو نوموړي وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د یو شمېر د غوښتنو عملي کول امکان نه لري. نوموړي وړاندې وویل
خو جامعه جهانی یک پلان ریالستیک میخواست کمیسیون کی باید موجود باشه و او معیارهایی که جامعه جهانی به او معیارهایی که جامعه جهانی برای پرداخت بودجه به کمیسیون اختصاص داده او معیارها باید پوره شود. یک سلسله معیارها است که او تطابق امرای وضعیت عمومی افغانستان ندارد. جامعه جهانی هم باید وضعیت افغانستان را درک کنه، امکانات کمیسیون را درک کنه. کمیسیون هم یک معجزه کرده نمیتونه.
د بودیجې ترڅنګ ناامنی هم د کمیسیون د کارونو په مخ کې لوی خنډونه شمیرل کېږي. دغه کمیسیون وایي نړیوالې ټولنې ته دا ډاډ نشي ورکولی چې په ټولو مرکزونو کې به انتخابات ترسره شي. د رای ورکونې د مرکزونو د شمیر کمیدل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مخ کې له نورو خنډونو شمیرل کېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي چې په څه باندې 2300 مرکزونو کې انتخابات ترسره کېږي، خو تېر اونۍ اعلان وکړ چې د ناامنیو له امله په 2000 مرکزونو کې انتخابات نه ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د تلیپ شپږمه یوازې د ولسمشریز انتخابات ترسره شي. بل خو د افغانستان د انتخاباتو سرونکي بنسټونه او په تیره د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای په کمیسیون کې شته ظرفیتونو ته په کتو دوی به ونتونیږي چې د معیارونه ترسره کړي. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید شیبه مخکي ازادي راډیو ته وویل کچېری د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معیارونه بشپړ نکړي ممکن ولسمشریز ټاکنې وځنډيږي. نجیا صفای ازادي راډیو کابل.
له ناجی صاحبی څخه په مننه د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې په دوه منی مای کې یعنی له 12 بجو ورسته د زماره زما حق په پروګرام کې بیا د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځندېدو مسله چیرل شوې ده. خو له بي خبرتیا ورسته به ووري چې نن په نړۍ کې د خوندیتوب نړیواله ورسته د خوراک د خوندیتوب نړیواله ورسته
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جون ومه د خړو د خوندیتوب نړیواله ورسته. رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 40% خلک د خړو له درکه مسؤول نه دي. تفصیل لکابل لناجی ساپی چخاوری چه راپور دیوی بیوزل کورنی دیوی غری پشخ پیلیش.
اشرف په کابل کې د یوې بیوزلې کورنۍ غړی دی. دی وایي کورنۍ صحي او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري.
قسم په خدای چې زله سره راغلی ما د ما غیر 200 روپۍ مې کار کړی دی. یو بار
اشرف نه دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري، بلکې دا مهال په افغانستان کې 50% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د جون ومه د خوړو د خوندیتوب له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د افغانستان د اقتصاد وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 40% وګړي د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
آخرین تحقیقی که شده بود میدانی در کل فقر افغانستان
وروستۍ ارزونه چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړي ښیي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 45.5% ته رسیږي او همدارنګ 40% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، یعنی په ورځنی ډول نشي کولای چې د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي.
د خغلی بهمن په وینا نیمروز، بادغیس، بدخشان، نورستان له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې افغانان پکې خوندي خوړو ته لاسرسی نه لري. بې وزلي، ناامني، کمزوری اقتصاد، وچکالي، بې ځای کېدل، د کډوالو بیرته ستنېدل، د مرستو او پانګونو کمیدل په دغه هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عوامل په ګوته شوي دي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، د خوړو خوندیتوب هم تر ډیره د کرنې ودې پورې تړلی. د کرنې وزارت وایي د خوړو خوندیتوب لپاره په یو شمیر مهمو پروژو کار کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د کورنی اقتصاد مشره نذیره رحمان وایي:
تمام فعالیت ها او برنامه وزارت زراعت،
د کرنې وزارت پروګرامونه او فعالیتونه د افغانستان د خلکو په تغذیه او د خوړو په خوندیتوب ولاړ دي. موږ همدارنګه په کورنیو باغچو او حبوباتو باندې کار کوو او په ټولو برخو کې هڅه کوو چې هر اړخیز کارونه ترسره کړو سو خوراکي خوندیتوب تامین شي، د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت د خوړو خوندیتوب کمیټه جوړه کړې چې په راس کې د حکومت اجرایي مشر عبدالله دی. د دې کمیټې د تغذیه برخې کارپو خوشحال نبی زاده وایي چې د خوړو خوندیتوب د دې کمیټې د کارونو اساسي لومړیتوب دی. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خوارځواکي د خوړو له نه خوندیتوب سره مستقیم اړیکه لري. د دغه وزارت د تغذیه د برخې مشر مرسل مناتی وویل چې د خوړو نه خوندیتوب د بېلابېلو ناروغیو لامل ګرځي. د هغې په وینا اوس مهال 2 میلیونه ماشومان او 415,000 مېرمنې په افغانستان کې له خوارځواکۍ کړیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمېره مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو خوندیتوب لپاره باید په تولیدي برخو کار وشي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان له دې ډلې سیف الدین سیهون وایي تر هغه چې د بېوزلۍ لمن راټوله نه شي د خوړو خوندیتوب ته لاسرسی ناممکن دی. ښاغلی سیهون ګار کې ویچه حکومت باید د بیوزلۍ د ختمولو لپاره اقتصادي ستراتیژي جوړه او پلي کړي.
لکه څنګه چې مو واوریدل نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورسته. د خوړو د خوندیتوب معنی دا نه ده چې خلک لږ خوړه لري او خوار دي. د نور تفصیل لپاره د افغانستان د علومو اکاډمي لغړي او د اقتصاد له استاد بشیر دودیال څخور.
د ملګرو ملتونو د سازمان لوی ادارې لکه د خوراک مؤسسه او لکه د روغتیا مؤسسه همدغه موضوع ته ډېر متوجه دي چې غذایي مسؤلیت یا خوندیتوب دا څه ناڅه تعمین دي، خصوصا په پرمختیایي هیوادونو کې ډېره غټه ستونزه ده. معنا دا چې غذا یا خوراک هم د کیفیت په لحاظ دومره خلکو ته مهیه نه ده، او نه هم خلک ډېر رواني لحاظه روحي لحاظه د غذا د موجودیت په لحاظه ډېر مطمئن دي. یعنی بعضې وختونه غذا مهیا وي، موجوده وي، په بازار کې وي، په مارکیټ کې وي، ولې خلک د روحي لحاظه بیا هم په تشویش کې نه ارامه.
محترم دودیال، ستاسو په باور د دې علتونه څه دي؟
دا مختلف علتونه لري. تر ټولو نه مخکې بیا هم دغه عامه اداره، عامه مدیریت یا دفترونو ته کوڅه نیول کېږي په پرمختیایي هیوادونو کې. دوی مناسبه برنامه نه لري. دا برنامې دوی باید څو برخونو باندې وویشي. اول د غذایي موادو د مسؤلیت لپاره دغه د تولید برخه چې هغه عمدتاً د زراعت سکتور ده. د زراعت په سکتور کې پرمختیایي هیوادونه ځکه ډېر امکانات لري، دوی اوبه لري، دوی خاوره لري، د هارتی کلچر، د اګرانومي برخه او د مالداري برخه. دوی په دې برخه کې متاسفانه متوازن پروګرام ورته نه دی جوړ کړی. بیا وروسته دوی دغه د زراعتي محصولاتو د پروسس لپاره زمینه نه ده برابره کړې، او وروسته یې هم بیا د مارکیټینګ لپاره. دلته موږ درې زنجیري حلقې لرو. یو تولید ده د غذایي موادو چې هغه د زراعت سکتور ده، دوم ښه بازاریابي ده او پروسس کول دي. دغه شی نه دي سره تړل شوي، یعنی تولید د پروسس سره، پروسس بیا د بازاریابي سره. بله خبره دا ده چې متاسفانه دوی دغه حجم غذایي مواد دا تولیدی ولې مغذي مواد دوی کمه توجه ورته کړې ده. حال دا چې مغذي مواد چې د صحت لحاظ ډېر مهم دي او غذایي مسؤلیت مهم رول لري، لکه پنیر، لکه لبنیات، لکه غوښه او دا او دا په ډېرو ځایونو کې ارزانه تمامېږي. نظر حجم غذایي مواد سره لکه کچالو او لکه وریژې او لکه دا د دې توازن هم نه ده برابر شوی. او بله خبره دا ده چې دغه بلومون تبلیغاتي پروګرامونه په دې کې ضعیف دي چې خلکو ته د روحي لحاظه ډاډ او اطمینان ورکړي. که څومره هم په فزیکي لحاظ غذایي موجود وي، او د روحي لحاظه خلک دا احساس کړي چې بیا هم د خوندیتوب نه ده مطمئن.
تاسو د روحي نارامي مسلې ته اشاره وکړه. فکر نه کوي چې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې جګړې د دې باعث شوې دي؟ مثلا یو سیمه یوې وسلوالې ډلې نیولې ده، هغه خلکو چې څه لرل په خپلو کورونو کې هغه یې له لاسه ورکړي دي، بیا بله ورځ بله ډله راغلې ده، یو بل چا چې څه شیان ځان سره لرل هغه ورسره وړي دي. دغه هم دغه روحي نارامي رامنځته کړې ده. یعنې که ځینې کسان په خپلو کورونو کې خواړه لري او یا حتی پیسې لري، یو ډول نارامه دي چې دوی هیڅ هم نه لري.
بالکل کامل ډېرې ښه موضوع ته اشاره وکړه. ملګرو ملتونو او د خوراک پروګرام د فوې اداره دوی دغه کومې تحقیقات چې کړي او په افغانستان کې هم دا کار وکړي. متاسفانه 2018 د اوس 2019 پر هغه جریان لري. 2018 کې موږ د زراعت وزارت او د فو کوم کارت راپور نشر نه کولی. مخکې تر هغه موږ دا کارت راپورونه درلودل د افغانستان دولت خصوصا د کرنې وزارت او د بګر مرستلې او فوې اداره دا د افغانستان د زراعت موږ کول. خوشبختانه اوس په افغانستان کې د باغداري محصولات لکه انګور، لکه انار، لکه مڼې دغه اوس هغه په کابل کې د مېوې تولید شروع ده، موجود دي، ډېرې مېوې راوتلي دي. د خرجاتو برخه هم ښه او بده نه وه. ولې د افغانستان د زراعت راپور د سودان دغسې دا څو جنګ ځپلي هېوادونه دوی د رواني لحاظ د دوی خلک کاملا په یوه حالت کې دي. سودان کې هم دغسې یو مشکل متاسفانه ولیدل شو. په ایتوپیا کې هم متاسفانه دغسې یو مشکل ولیدل شو. او دلته دوی په دغه خپل راپور کې واضح ویلي چې ټول افغانان نوټ کول دي. دغه ورځو د لاسه د بوکو حرام یې هم خوتلې ده. دا هم دوی داسې چې دغه څنګه ضرورتونه فزیولوژیکي ضرورتونه دي دغه سایکولوژي لحاظه بیا پس تغن امنیت راځي، بیا پس تغن درناوی راځي، بیا پس تغن اجتماعي روابط راځي. ده دغه فزیولوژیکي ضرورتونه تر دې تالاک او چول لاندې واقع شوي دي په جنګونو کې. دا د خلکو ته یې دا اوس د کابل په مارکیټ کې هر نوه غرجات میوې هر څه شته دي. بیا هم خلک وارخطا سره سیمه دي سره دي. په ټول خوندیتوب د خوراکي موادو خوندیتوب د قیمت او د نرخ لپاره علاوه څه شي هم تهدید کړی ده، ګواښ سره مخامخ کړی ده.
د اقتصاد له استاد بشیر دودیال څخه مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو جګپوړی پوځي قومندان وای ایران د هغې احتمالي حملې مخنیوی کړی چې په خلیج کې پر امریکایي ځواکونو پلان شوی وه. په همدې حال کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروی حکومتونو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي دي چې د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو حمله شي د دولتي عواملو لخوا عملي شوي وي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، متحده ایالاتو تل پر ایران تور لګولی چې ناامني پاروي، اوس څه پیښ شول چې وایي ایران پر امریکایي ځواکونو د احتمالي حملې مخه نیولې؟
مننه. په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قرارګاه د قومندان جنرال فرانک مکینزی هغه اصلي خبره دا ده وایي چې وروسته له دې چې د دې حملې لپاره تیاری ظاهرا بشپړې شوې، تهران په دې اړه بیا غور وکړ او د دې برید د مخنیوي پریکړه یې وکړه. خو د امریکایي جنرال له دې سره سره یادونه وکړه چې دی لا هم د ایران د احتمالي یرغل له پلوه اندېښمن دی. مکینزی په امنیتي دلایلو ونه ویل چې د امریکا دفاع وزارت د ایران له لوري د څه ډول حملې اټکل کړی و. یعنی جمن تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا حمله څه ډول وه، د چا لخوا کېده، یا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. مکینزی پرون چې د جون شپږمه نیټه وه په بغداد کې وو، او دا څرګندونې هم له هغو خبریالانو سره په مرکو کې وکړې چې له ده سره بغداد ته تللي وو. ده وویل فکر نه کوي چې د داسې یوې حملې خطر به له منځه تللی وي، بلکې دی باور لري چې د ایران ګواښ تر اوسه پورې هم حقیقي دی. جنرال مکینزی وویل د ده څیړنه او ارزونه دا ده چې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو د پوځي حضور له پراخېدو وروسته ایران یو څه ناڅه له خپل دریځ څخه په شا شوی. هماغه پوښتنه چې تاسو وکړه، خو ده زیاته کړه فکر نه کوي چې تهران به له خپل ستراتیژیک دریځ څخه په شا شوی وي. هغه وویل امریکا اوس په منځني ختیځ کې کافي پوځي ځواک لري چې د ګواښونو مخنیوی وکړي پرته له دې چې ایران وپاروي یا پرونې وکړي.
بله، او د متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او ناروی د تورونو په ارتباط جزئیات شته چې ولې وایي د تیلو پر ټانکرونو په حمله کې د دولتي عواملو لاس دی؟
هغه اصلي خبره چې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروی حکومتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلی دی دا ده چې وایي د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله ډیره پیچلې او ډیره ښه، یعنی په ډیر لوړه کچه تنظیم شوې وه، نو په غالب ګمان د دولتي عواملو لخوا به عملي شوي وي. په دې دا څرګندونې په هغو اسنادو کې شوي دي چې پرون په امنیت شورا کې وړاندې شول. په دې اسنادو کې که څه هم د ایران نوم په مشخص ډول نه دی یاد شوی، خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او متحدو ایالاتو چې د عربي خلیج د هیوادونو نږدې متحد دی، پر تهران یا پر ایرانی ایجنټانو تل تور لګولی چې د مې د دولسمې نیټې په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې چې د سعودي عربستان چارواکو یو تخریبي اقدام بللی، د سعودي د تیلو څلور ټانکرونه او یوه نارویژۍ کښتۍ له منځه ولاړل. د حملې البته چې برسب انساني تلفات نه درلودل، سعودي، اماراتو او ناروی ملګرو ملتونو ته په وړاندې شویو اسنادو کې ویلي دي چې د دې ډول حملو د تنظیمولو لپاره د چټکو کښتیو د نویګیشن یا لارموندنې متخصصان او تر کښتۍ لاندې د اوبو په تل کې د ماینونو د ایښودلو لپاره تکړه لامبوزن پکارو. یعنی دا امکانات افراد او تروریستي ډلې په واک کې نه لري، بلکې د هغه امکانات دي چې د دوی په وینا یوازې دولتونه او دولتي عوامل لري.
مننه تکل صاحب.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ساجی رډو په روانه خبرونه کې وړاندې ساجی رډو تاسو یو شمېر را رسیدلې سمسون لولو، خو تاسو په ځخ یو څو سب شبي پیغامونه
ستاسو ل پیغامونو
زورا ده خدای ده غفاره ده قران غری ده فارس ده پروتوکو د انتخابان د کمیشن پر کارمندانو کې مشران اصل زغوا کې دا د خلکو معاشات نور کې چې په کم دلیل نور کې ولې نور کې ورور دا یو معاشات نه چې تراس ولې دا خلک ته تلیفون یې په دغه دی اوس چاته ودری او چاته وایي نور په چارواله په دې ته مته دې ساسه کور ودان تاسو بار بار باندې خبر پر سره کړی دی موږ متاسفانه چې دې قوم د دې بلنور کې ستاسو خدای له کوچ د خدای د روح د فار د قران د فار د زمر معاشات غم دی وکړي اونن زه خاکسه د پاکستان په اړیکه کې ما او امدا ازادي ردو ده چې د پور کړیدل خلکو غاګ نړۍ نړۍ ته او خپل چارواکو ته رسوي زما د افغانستان د ولسنا د جنگي دلونه کدي خو دي که اخو دي خدای ته وګوري قران ته وګوري دا د ځبندي دا ورور کوشي دا بس کوي دا مسلمان دي افغانان دي او هغه مسلمانان دي افغانان دي او دې کارونه لاس واخلي او خدای ته وګوري قران ته وګوري یو 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 غیګه سره ورکي غون سره ورونه استو غون سره دیوي خوري استو او دیوي ځبه خلک استو ټول مسلمانان استو او زما دا سوال ده چې نور د ځبندي شي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زلا صدر رحمان له پکتیا ولې د لج منګل له سوالې څخه دا پیغام ته پېږم خو دغه کې نشر کې او مونږ د سوالې کې چې دې ډېخي زیات او خلک لکړون سره مخامخ دي ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته سړک مونږ د کلکی مخ کې او اوس ډېخي ورک د دارا کې نه لګي او دا ختنه دا لولپو چارواکو نه چې مونږ کړه سړک کې چې مونږ مساول سوالې ته سارا کورک دی او مخابراتي شرکت او پایو رکی دي هر څه ورک دي بس غلاش ول وکیلانو جبوت تاسو کټ کړ او سلام وکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د کرکټ پنړیوال جام کې نن د کابل په وخت د ماسپښتن 2 بجې د سریلانکا او پاکستان مسابقه ده ټاکل شوی ده چې د یو ورځنیو لوبو د دی اتلولي پترس کې سبا افغان لوبډله ل پیاوړي نیوزیلند سره مخامخ شي د افغان لوبډلې د یو بیټسمن حشمت الله شهیدی پاړه ل اسمت څاروانه ووري
اشمت الله شهیدی د افغانستان د لوبډلې تکړه توپ وهونکی یا بیټسمن دی د منډو اوسط په یوریزنیو سیالیو کې څلور دیرش اشاریه شپېته دی شهیدی په شلو وره سیالیو کې نه لوبیږي خو تر اوسه پورې په یو دیرش یوریزنیو مسابقو کې ګډون کړی چې ټول ټال یې 1015 شپېته منډې کړې دي شهیدی په دوو ټیسټ لوبو کې هم ګډون کړی او په دواړو کې یو سلو دولس منډې کړې چې د منډو لوړ اوسط ګڼل کیږي د 1940 میلادي کال د نومبر په 4مه په لوګر ولایت کې زیږیدلی دی د شهیدی لوبه په وروستیو دوو کلونو کې لا ښه شوې او اوس د افغانستان په توپشتونکو کې د ډیرو سترګې ورته اوړي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
سبحان الله نبی لکونړ لیکي د سولې په بهیر کې شکیل لوري باید د افغانستان ملي ارزښتونو ته لومړی ټوپ ورکړي بصیر هلمن لکابله ک جنگونه او نامني نه وای اوس په دومره زیات شمیر افغانان د خوراکي موادو لکم والی سره مخامخ نه وای جعفری لیکي د سولې د ولسی حرکت پر غړو خوشاله شو چې له طالبانو په خیر راغلو کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي له انتخاباتو سره د نړیوالې ټولنې مشروط مرستې به د انتخاباتو له شفافیت او په خپل وخت ترسره کېدو سره مرسته وکړي اتل له زابل لیکي طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي او د پاکستان د ګټو لپاره خپل هیواد ولس بربادوي یو شمیر اوریدونکو د کرکټ پاړه اس ایم ایسونه راسته ولیدي بشیر حبیب زای لازری لیکي شاهزاد محمدی باید له ټیمه وایستل شي اقبال ځلان بیا له مقر لیکي د کرکټ په د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو تغیرات ستونزه نشه اورولې ستونزه مدیریت هوارولې شي یعقوب سروری له غزنی لیکي تر نړیوال جام مخکې د افغان ټیم د کپتان لری کېدو سره د افغانستان ټیم په نړیوال جام کې شنه دی سلیدلې او جناب ریزون کو لهم د اختر مبارکیان را تراست ولیدی او د کرکټ په اعتبار لکندهار میرزا خان مینپال کی چې دا ډیر شپری کړه چې د کرکټ په ملي ټیم کې اکرام علی خیل ته ځای ورکړ شوی دی او ټاکل شوی چې سبا په لوبه کې ولو بیش او د سویل کې چې د شاهزاد محمدی په ځای به د په سبانه لوبه کې ځای ولري. وړاندې د زما رایه زما حق پروګرام لرو او په دې پروګرام کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځنډېدو مسله څېړل شوې ده، خو مخکې تر دې چې د 19 پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه له اجمل انسخه.
د افغانستان حکومت وایي په دې هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې نن د جون ومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د لوګر چارواکي وایي د محمد اغې ولسوالۍ په افران کلي کې د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه 13 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د امریکا د لوی وچې د څو هیوادونو بلاک له نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه کړې. دوی وایي په دې ډول غواړي په وینزویلا کې روان زیاتېدونکي بحران پای ته ورسیږي او نامشروع حکومت یې لرې شي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قومندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهراً پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته شوی. او سعودي عربستان، متحده عربي امارات او ناروی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې وه.
وسم د زماره زما حق پروګرام ته مخه کوو. په دې پروګرام کې دا اونې د ولایت شوراګانو د انتخاباتو د ځنډېدو مسله چړل شوې ده. ټاکل شوی و چې دا انتخابات د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي، خو روستو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې یوازې به د تالی په شپږمه د جمهور ریاست انتخابات ترسره کیږي. د زماره زما حق پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دیونی بحث مو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځن سرنګوالي ته ځانګړې کړی. څمو دولاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د بلابلو لاملونو له امله نسی کولای د ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونو د کمیسیون د دغه پریکړې په وړاندې سخت غبرګون وښود او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په ناسم مدیریت او بې غوري تورن کړ. دوی وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کله چې د جمهور ریاست انتخابات ترسره کوي امنیت نیسي او په ټول هیواد کې د انتخاباتو لپاره نوی کارکونکي په دندو ګماري. یوازې ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره هم دومره بس ته چې درایو پانه چاپ کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د وخت د کمښت د بودیجې د نشټوالي او امنیتي ستونزو له امله نسی کولای چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې او همدا شان د ولایتي شوراګانو انتخابات له جمهور ریاست انتخاباتو سره یو ځای ترسره کړي. دا شریکتي هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ورته ستونزو سره مخ دی. حکومت د جمهور ریاست انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکولای سي کنه؟ په دې اړه مبحث را بللی چې په کابل سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د اجرایی ریاست سلاحکار حکمت ساپای او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ډېره زیاته مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړو. په لومړي سر کې له حق پرست صاحب نه پوښتو، کوم لامل و چې د ولایتي شوراګانو انتخابات وځنډول؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو ته او ستاسو درانه میلمانه د راډیو ټول اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ولایتي شوراګانې د ولسی جرګې ټاکنې په غزنی کې او د دې ترڅنګ کې یو بل هم ورسره اضافه کړو، ټولنې ولسوالي شوراګانې، ځکه اول د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخه دا و چې تیر کال چې 4 نوې ټاکنې ترسره کړي، البته پنځه نو ټاکنې چې پاغه کې ولسوالي شوراګانې هم شامل وي، مګر ولسوالي شوراګانو دلایل ډیر واضح و چې موږ په یو سل شل ولسوالي کې ونه سوې کړای چې شزینه نوماندانی پیدا کو چې دا مسولیت د کمیسیون ته نراجی کیږي، هغه ځیرفت ارګانونه چې د شزو په پرمختګ او پیشرفت او چارو کې کار کوي دا مسولیت دوی تراجی کیږي، چې هغه دلایل ډیر واضح و. د غزنی ولایت د ولسی جرګې ټاکنې او همدارنګ د ولایتي شوراګانو ټاکنې په دې مورد کې هم د کمیسیون کاتی دریز دا و چې د ولسمشری ټاکنو سره یو ځای پشپژم د میزان تر سره کی، مګر لکه څنګه چې تاسو هم او د دې ترڅنګ ستاسو درانه میلمانه چې په ناظر نهادونو کې او په دولتي ارګانونو کې وظایف لري، دوی په جریان کې دي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مشخص بودیجه نه لري او د بودیجوي اړخ څخه متکی پر خپل ځان باندې نه دی. د دې ترڅنګ د امنیت بحثي، د انتقالاتو بحثي، د او ځین نور امور چې هغه په نړیوال ټولنې او حکومت پورې مربوط کیږي. د یادول ورده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي او په دې برخه کې دلچسپي لري چې هر نوې ټاکنې د قانون لمخې په افغانستان کې ترسره کړي، مګر د خپل بودیجې او امکاناتو په نظر کې نیولو سره. موږ کله چې د نړیوال ټولنې سره، د سیاسي اعزاب سره، د مدني ټولنو سره، د څار د بنسټونو سره، د حکومت سره او د ملت د نخبګانو سره کومې ناستې تر سره کړې دي او تخنیکی ټیمونه په دې برخه کې خپل ارزیابي تر سره کړې ده، د نتیجې ته رسیدلی چې موږ دوه ورځې مخکې اعلان هم وکړ چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه محدود وخت چې مخته لري، هغه امکانات چې په لاس کې لري، هغه بودیجه چې په لاس کې لري، د دې ټولو شانو په نظر کې نیولو سره کولای شي چې یوازې ولسمشری ټاکنې ترسره کړي. د ولسمشری ټاکنو ترسره کول هم د افغانستان د ټاکنو د کمیسیون لپاره، هغه هم کچیر نړیواله ټولنه، د څار بنسټونه، سیاسي احزاب، حکومت، په کل کې ملت خپل حمایت د دې ملي پروسې څخه اعلان نکي او په وخت او زمان باندې همکاري ونه کی، کدی سي هغه کې هم مردستونزو مشکلاتو سره مخامخ شو.
مراجعه تاسو د ولایتي شوراګانو همدا شان د غزنی ولایت د ولایتي جرګې د انتخاباتو د ځندېدو لاملونه واوریدل، اې دا لامل کېدای شي د انتخابات وزندګي؟
ډیر مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، درنو مېلمنو ته، اوس موږ ټول اوریدونکو ته په قانون کې ور دولت ټاکنې پیشبینی سوي دي چې له بده مرغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له پایل څخه تر اوسه پورې دا په سمه توګه او په رقم سره چې د افغانستان خلکو او څار بنسټو حکومت د دې غوښتنه درلوده دوی ونه سوی کولای دا په خپل وخت سره په قانوني موده باندې چې وخت یې پوره کړي دا ترسره کړي. اول دا چې په دغه پریکړه کې ځینې ګونګسې داسې رامنځته کیږي چې دوی خپلواک نه دي او ځکه مخکې له دغه چې کمیسیون دا فیصله شریک کړي، نړیوالې ټولنې د موضوع یاد کړل چې درې نوې ټاکنې په یو ورځ په افغانستان کې یو ریسک اخیستل دي او دا ناممکنه خبره ده. بیا کمیسیون دا خبره رد کړله، اما وروسته لغنه بیا دوه درې ورځې وروسته ویل چې نه، موږ نسو کولای یو ځای ترسره کړو او ځینې ستونزې دي چې اقبره صاحب دغه دلایل موږ سره شریک کړل. اوله موضوع دا چې دوی په خپله وینا کې هم په مغه مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي چې زیربت او زیداخله ارګانونو سره دوی مشوره کړې ده، په مشورې سره بیا دا فیصله سوي چې د غزنی ولایت ټاکنې او ولایتي شوراګان ټاکنې به تر نامعلومې مودې پورې ځنډیږي. فیفا سره دا مشوره نه ده سوي او موږ هیڅ ترې خبر هم نه یو که له نورو سره سوي، موږ استثنا یو په دې موضوع کې هغه بل خبره ده، مګر موږ خبر نه یو، هیڅ وخت هم په دې موږ رضایت نه درلو چې غزنی یا هم ولایتي شوراګانو ټاکنې دي ووزي له اجندا څخه، ځکه د پارلمان وضعیت غ مشروعیت تر سوال لاندې راځي او هغې خواته که پخواني استازي راولو هغه هم غیر قانوني دي، اته کاله یو استازی له یو ولایت څخه، سره له دې چې بیا که د ټول افغانستان ټاکنې نه وي سوي هغه به بله خبره وه. دوی بل دلیل د بودیجې مطرح کړی ده، هغه بودیجه چې دوی شاوخوا یو سل دو دېرش میلیونه ډالر دوی طرحه ورکړې وه د افغانستان حکومت ته او نړیوالې ټولنې ته، دا د دوی طرحه وه، یعنی که دا بس کېده نه یا هم کفایت یې نه کاوه، دوی به خپله طرحه کې تغییر راوستلی وه. دوی وی بودجه موږ ته کفایت نه کوي. اوس ځینې موارد دي، مثلا کارمندان استخدامیږي، د دوی کارکوونکي هغو ته معاش ورکول کیږي، هغه که یو ډول ټاکنې وي که درې ډوله ټاکنې وي. د دوی د هر مسله چې مثلا امنیت یې نیول کیږي، د مراکز او محلاتو، هغه که دوی بودجه ولري وکوي ونه لري، بودجه په څه شي کې دوی مصرفوي؟ اوس یوازې دغه ورقې چې د نوماندانو لپاره دي د غزنی ولایت او ولایتي شوراګانو کې، یوازې د دغه د پرنټ هغه بودجه پاتې شوی ده دوی ته، هغه هم دغومره بودجه نه مصرفوي چې دوی دی وایي ټاکنې موږ نه سو ترسره کولی. دا د دوی نه تعهد په خپله خبر نه درېدا او بالاخره د افغانستان د خلکو له سرنوشت سره لوبې کول دي.
صاحب صاحب، دغه د انتخاباتو د ځنډیدلو دوه عمده لاملونه وو، چې یو هم امنیت او بل هم د بودیجې نشتون، چې دغه بیرته مسؤلیت حکومت ته ورګرځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت په وار وار د بودیجې غوښتنه کړې او موږ شاهدانو د امنیت نیولو غوښتنه کړې، او دوی اوس دلیل دا راوړي چې دوی دغه مساعد نه کړل. تاسو په دې اړه باندې څه وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. مونږ تاسو په یو ټاکنې د ولسواکۍ بنسټ تشکیلوي او د نظام د بقا لپاره ډیر مهم او اساسي عنصر دی. ولې په ډیر تعصب سره چې په افغانستان کې انتخابات ورځ تر بلې له بحران سره مخ کیږي، او مونږ له پیله تر اوسه د ښو انتخاباتو شاهد نه یو، یعنی د یو پسې بل انتخابات، راتلونکي انتخابات لا د چالشونو ستونزو سره مخ وي. په ډیر تعصب سره د افغانستان حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په کراتو ویلي چې څومره لازمي اړتیاوې او اسانتیاوې چې دوی ته پکار وي حکومت مکلف ته چې باید وري کی، ولې د تصمیم نیونې مرجی په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی. دوی باید تصمیم ونیسي، ځکه چې د افغانستان د قوانینو پر اساس کمیسیون په خپلو پریکړو کې خپلواک دی او هیڅوک پر دوی د اعمال او نفوذ نکار نشي اخستی. ولی بدبختانه چې د ولایتي شوراګانو د ټاکنو ځنډول، د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو ځنډول د کمیسیون لخوا په دې باندې چې ګویا کې بودیجه نشته، لکه څنګه چې امینی خورور ته اشاره وکړه، یوازې د پرنټ مسله ده چې دا ډیره محدوده بودیجه ده. سټاپ د ماغه د امنیت لپاره چې څومره انرژي مصرفيږي، څومره سرتیری یا عسكر استخداميږي، د یو مرکز لپاره، یعنی د ټول انتخاباتو لپاره کېږي. زه فکر کوم چې دا تصمیم شاید سیاسي تصمیم ووسی، او دا د فشار په نتیجه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیولې، شون دا د دوی پریکړه ده. موږ ورته احترام لرو، هیڅوک نشي کولای چې په دې باندې دوی مجبور کړي چې دا پریکړه.
یعنی تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې حکومت زر د امنیت خوندي کې هم بودیجه ورکوي، ولیکن دوی کې د وړتیا او ظرفیت نشته.
ولی یو شی چې د افغانستان خلک غواړي، دا پروسه د انتخاباتو پروسه ملي پروسه ده، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا عقل باید اخلاقا دا مسؤلیت درک کړي. هر هغه شی چې په کمیسیون کې کیږي، هر هغه پریکړه چې په کمیسیون کې کیږي، باید خلک ترې خبر شي. خوشبختانه اوس جلسو او مشورو دې ته ضرورت نشته. دا مایک ته ټول افغانستان اوس د حق پرست خبري اوري، زما خبري اوري، د امنی خور خبري اوري، یعنی خلک ډیر زر خبريږي. نو بنا ان دوی مسول دي چې باید ولسته دې توضیحات ورکړي چې ولسوالۍ شوراګر انتخابات ولې نه کیږي، او دې ولایتي شورا انتخابات ولې نه کیږي. کاهیان نو ګوردا یو جانب د قضیه ده چې مصارف زیات دي، بیا د خلکو د مشارکت وګوري، د خلکو ګډون وګوري، رقابت وګوري. په دیموکراسي کې خو رقابت واصل دی. کچیرته د ولایتي شورا ولسوالۍ شورا انتخابات ونشي، زه فکر کوم چې راتلونکي ولسمشري ټاکنې به ډېرې کمرنګوي، ډېرې به پیکوي، او د خلکو د ګډون کچه به کموي. او دلته یو ډېر اساسي پوښتنه ده چې انتخابات یو مهم نړیوال اصل ده چې هغه باور پرې باندې کېدای شي چې هغه سرتاسري بودن د انتخاباتو دی. که چیرته د ټاکنو کمیسیون دغه همدغه فیصله ودرېږي، انتخابات د ولسوالیو د شورا او د ولایتي شورا د انتخاباتو نه پرته ترسره کی، فکر کوم چې د خلکو ګډون به ډیر کم وي، او دا به د ټاکنو سرتاسري بودن تر پوښتنې لاندې راولي. ځکه چې دوی لا پخوا اعلان کړل چې شاوخوا تقریبا 2500 مراکز به بند وي، نو یوازې څه د پاسه 4000 مراکزو کې فکر کوم دوی د انتخاباتو
5000
نو دا فکر وکړي چې 2500 د لری کړل، 2500 پاتې شو، 2500 کې به ځنې په مغه وخت بند وي، زموږ انتخاباتو نشي. نو دا د هغه سرتاسري بودن د انتخاباتو تر پوښتنې لاندې راولي، او دا به بیا ولسته او نړیوال ټولنې ته د ټاکنو منل ډیر ستونزمن وي.
اخبار صاحب، ولسمشریز انتخابات تر سره کیږي، هلته امنیت هم نیول کیږي، هلته کارکوونکي هم استخدامیږي. مخکې مروجان همدارنګه صافي صاحب ورته یادونه وکړل چې فقط دلته یو شی چې د هغه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو هغه لیست ده، دومره یوازې چې په لیست دلته فرق لري، هم امنیت نیول کیږي، هم سره څنګه کارکون کی استعمالږي نو بیا ولې پاتې کیږي؟
جناب افغان صاحب دا یو ډیر وژد بحث ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې یوازې دلته د رای پانو د کم چاپ او زیات چاپ خبره نه ده، دلته د نړیوالې ټولنې د حمایت خبره هم داخلي شي. دلته د حکومت د توانمندۍ برخه شي، د امنیت د لحاظ څخه، د بودیجې د لحاظ څخه، د انتقالاتو د لحاظ څخه، او دلته هغه کسان چې کاندید کیږي د دوی د رایدهی په پاڼو کې د دوی تصویرونه راځي، د رایدهی د پاڼو حجم ډیریږي، دا پروسه نور هم سخت کیږي. وخت محدود په لاس کې لرو، یعنی شپږم د میزان ډیر نږدې دی. کچیر موږ دغه بحث تراسو او دا تحلیل کو چې کچیر درې نو ټاکنې ترسره کوو څه مزایا ولري، او کچیر یوازې د ولسمشری ټاکنې ترسره کوو بیا څه ګټې لري، په دې کې هیڅ شک نشته چې کله موږ د ولایتي شوراګانو او د ولایت د غزنی ولایت د ولسی جرګې ټاکنې پریږدو، د خلکو پر ګډون باندې اغیز لري. دا 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 یو ثابته خبره ده او دا کلیر ده. اما بیا هم اندیشنه دا ده چې د خلکو ګډون باید پراخ وي. په دې برخه کمیسون خپل اقدامات ترسره کړي، دا گاهی عامه پروګرامونه تطبیق کړي. همدانن زموږ په ټول افغانستان کې د آگاهي عامه پروګرامونه پیل شوي دي. تقریبا 900 کسان مبلغین د افغانستان په ګوټ ګوټ کې همدانن په رسمي بڼه باندې د آگاهي عامه پروګرامونه ترسره کوي. 111 کسان د کوارډینیټ
دا موږ منو چې ترسره کوي، خو دا چې جمهور ریاست انتخاباتو ترسره کوي، د ولایتي شوراګانو د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخاباتو هم باید ترسره کړي وای، یعنی مصرف او لګښت تل ډیر زیات را کمې ده.
ما درته ویل جناب افغان صاحب چې دا یو وژد بحث اړتیا لري چې موږ د بودیجې په لحاظ باندې دا تحلیل کو، یو مقایسوي برنامې ته اړتیا لري، د عملیاتي پلان پر اساس باندې، د امنیت پر اساس باندې، کچيري ولایتي شورا غانی او همدارنګ د ولسی جرګې ټاکنې او د ولسمشری ټاکنې، دا درې نو ټاکنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په دغه وضعیت کې زی. په دې کې شک نشته چې مخکې موږ د قاطع دریز درلود چې درې نو ټاکنې ترسره شي، اما هغه ناشته چې موږ کړی دي نن دې نتیجې ته رسیدو چې نه، درې نو ټاکنو ته په دغه امکاناتو، په دغه محدود وخت چې موږ په مخ کې لرو ولاړ سو، کې دیسې موږ د بحران سره مخامخ سو. او دا بحران که ولسمشری ټاکنې بحران ته ولاړ سي، د افغانستان وضعیت موږ تاسو ته فرد فرد ته معلوم دی چې موږ په کوم وضعیت کې قرار لرو. چې خدای مکړه دلته به بیا یو ډیر سخت حالات رامنځته سي، نو ځکه موږ د ولایتي شوراګانو او د ولسی جرګې ټاکنې په غزنی ولایت کې دا پریږدو، دا به د ولسمشری ټاکنو څخه وروسته ترسره کیږي، اما د یو خاص پلان پر اساس باندې. په دې کې لکه څنګه چې افغان صاحب تاسو اشاره ورته وکړل، دا هم منو چې د افغانستان وسنۍ اقتصادي وضعیت، د افغانستان امنیتي وضعیت، چې خلک په څو ستونزو مشکلاتو کې راوځي، یعنی دوه واره چې بیا ټاکنې ترسره کیږي، واقعنه مې وستونځه ده. واقعنه هم د خلکو د پاره یو مزاحمت دی، واقعنه د امنیتي ورګانونو د پاره یو ډیر غټ چیلنج دی. مګر کمیسون هم خپل مجبوریتونه لري. کمیسون د بودیجې پر اساس خپل مجبوریت لري. هغه بودیجې چې د نړیوالو ټولنې د حکومت څخه غواړي، هغه د درونو ټاکنو د پاره بسنه نه کوي. هغه امنیت چې د حکومت څخه غواړي، هغه د دغه درونو ټاکنو د پاره بسنه نه کوي. دا اوس موږ ټارګټ تر وزره اضافه مراکز ورکړي د رای دی، مګر حکومت نسی کولای چې تر 15000 پورې دا اوس موږ ته حکومت اطمینان د تامین د امنیت راکړي.
مروجانې، په انتخاباتو کې د خلکو ګډون، پراخ ګډون یو مهم اصل ده. کچېری یوازې د جمهور ریاست انتخاباتو ته افغانان لاړ سي او انتخابات ترسره کړي، د ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره نه کړي، دلته به د خلکو د ګډون کچه څومره راټیټه سي؟
افغان صاحب، خلکو اسې هم خپل اعتبار له لاسه ورکړی د دغې ملي پروسې ته، ځکه د ولسی جرګې ټاکنو ته په کتو سره بیا وروسته لغ نه د کمیسیون نه تعهد له خپلو خبرو څخه ګرځېدل، او بالاخره یوازې ولسمشریزې ټاکنې ترسره کول، هغه هم مطمئنه نه یو، ځکه دا کمیسیون په یوه اونۍ کې درې کرته فیصلې تغییر کوي. هغه هم معلومه نه ده چې په شپږم د میزان ترسره کیږي او که نه کیږي، او هغه ټاکنې چې دوی ویلي دي هغه مدیریت کولی سي او کیدای سي کولی، یعنی دا خبره هم شک کې ده. نو ځکه د افغانستان د خلکو اعتبار سره لویه لوبه سوې ده. زه د پیغام چې د دوی د بیرته د اعتبار د بیرته راسره وړل لپاره باید څه وسی، پارلمان وضعیت ګورو د غزنی ولایت اوس غزنی ولایت نمو څنګه توقع لري چې دوی دراسي پټاکنو کې د ګډون وکړي او هغه خلک چې ولسی جرګې پټاکنو کې محروم سول په خاني استاذي اوس پارلمان کې دي د کابل خلک د کابل د خلکو استاذو تر اوسه اعتبارنامې نه دي اخیستي تر اوسه جدي ستونزې لري هغه خو د شکایتو کې مسود وایي چې دا لست موږ نه دی ورلېږلې او د هوایي لست اعلان شوی ده تر دوه درې ساعتو وروسته خپل د ټاکنو خپلواک مسون خپل خبر نه و چې دا لستونه دي باندې وتلې دي دغه وضعیت چې په کمشنران باندې په رهبری باندې په عمومي مدیریت د کمیسیون باندې اعتبار له لاسه ورکول کیږي اسې هم د ټاکنو سراسري والی تر سوال لاندې راغلی ده او د عدالت تامین ډېر سخت کار ده ځکه تقریبا شپږویشت فیصده مراکز چې کمیسیون تقریبا اووه زره او درې سوه پنځه اتیا مرکزه دوی تخمین کړي وو چې دې کې باید ټاکنې ترسره سي اوس پنځه زره او درې سوه درې اتیا مرکزونو کې د افغانستان حکومت ویلي چې د دې امنیت تامینولی سي شاوخوا دوه زره او دوه مرکزه نور غیر فعاله پاتې کیږي د خپل یو لویه ستونزه ده سراسري والی هم تر سوال لاندې راځي او هغې خواته د عدالت تامین یوه ولایت کې ټولې ولسوالۍ لرو یو بل ولایت کې یوه ولسوالۍ دوه ولسوالۍ په ټاکنو کې ګډون کوي هغې خواته او دلیل چې دوی شریکي ولې په مرکزو کې بدلون نه راځي ځکه دوی هماغه پنځه زره او سل مرکز چې په تیرو ټاکنو کې د دوی فعاله وه او هغو فهرستونه درلودل بس هماغه ته لاره هواروي چې هماغه مراکزو کې دوی ټاکنې بیا له سره ترسره کړي چې هغه فهرستونه لري یعنی د نویو مراکزو پرانیستل هم کمیسیون ته سخت کار ده او د حکومت استازی خو دلته نشته چې اوس دوی وایي موږ یې واقعا امنیت نیولی سو کنه
صفای صاحب موږ په 2014 کال کې د انتخاباتو تاریخي تجربې ولیدلې که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په همدغه مدیریت همدغه کار سره مخ کې ولاړ سي د دې ویره نسته چې موږ 2014 کال انتخابات هغه ترخه تجربه به یو ځل بیا افغانان تجربه کړي
زه فکر کوم چې اندېښنې له پخوا څخه اوس زیاتې دي د مراکزو کمول د ولایتي شورا او د ولسوالۍ شورا د انتخابات نه کول او د دې ترڅنګ د بایومتریک نه استفاده کول درسته د بایومتریک کې په تیر انتخاباتو کې مشکلات وو ولی کمیسیون باید له اقل د ظرفیت پیدا کړی وي ولتی روز دکړه کړی وي چې کومې نیمګړتیاوي چې په سیستم کې باید بیان وشي ولی پر تاسو سره چې دوی ورستل بری کوشش کوي چې خپل مسولیت کم کړي او په شکل د اشکالو انتخابات ترسره کړي نو زه فکر کوم چې د دې ټول مسولیت په ټوله کې ټاکنو د خپلواک کمیسیون دی ځکه چې دا د ډیری ستری ملي پروسې مدیریت په غاړه لري
کوم وخته زه یو ټکی تر ځمه نه وازه دغه انتخابات د افغانستان د خلکو لپاره مهم دي بلکې د نړیوالو لپاره هم زیات مهم دي کچره شفاف سره تاسو انتخابات تر سره شي دي باور په حکومت د نړیوالو زیاتیږي
د کې شک نشته چې انتخابات ماول د نظام د بقا لپاره د ولسواکۍ لپاره مهم اصل دی او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یوازنې مسولیت هم ده چې انتخابات تر سره کړي هغه سرتاسري شفاف او عادلانه انتخابات دا کوم حکومت له دوی سره مرسته نه کوي یا بل نهاد مرسته نه کوي دوی باید په واضح توګه ووایي چې مشکل چیرته ده که په حکومت کې مشکلی په امنیتي ادارو کې مشکلی په بودیجه کې مشکلی مشخص دی وایي د مطبوعاتي کانفرنس ته لري دی وایي چې دغه اداره زموږ سره همکاري نه کوي بنا مشکلات لرو دا یو طرف نه دوی وایي چې بودیجه شته او 222 میلیون ډالر د ترڅنګ حکومت ډاډ ورکړی دی ته 5000 مراکزو د رایا چورنج په غوړز بخلاص بیا دوی وایي چې موږ هغه ځای هغه امکانات چې تاسو دې په دې امکاناتو کې خطه د ولسوالۍ او ولایتي شورا انتخابات کولای شي هغه ځای کې چې امکانات نشته هغه وایي چې ولې نشته مواجهه دلایل وایي
پر سبب دې خبره ته اشاره وکړه انتخابات خپلواک کمیسیون په لومړي سر کې ژمنه کړې و چې انتخابات به د بایومټریک سیستم په توګه ترسره کیږي بیا وروسته ول چې د ولسی جرګې د انتخابات نه ترسره کیږي همدارنګه د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کیدو ژمنه کړې و بیا وروسته هغه ژمنه نه تیر سه دوه واره د انتخاباتو د وخت موده تغیر سول او سره څنګه وس موږ تاسو ګورئ چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو موده بیا وزندل دغه ټول انتخابات خپلواک کمیسیون عقب نشینی کې شته تا کې لکه مخې حسابي سبې دونه وکړه ولې د انتخابات خپلواک کمیسیون واسه ډول ملت وایي چې ستونزه دلته ده
ډیر خبره جناب افغان صاحب ستونزه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه لاسرسي و امکانات ستونزه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه لاسرسي و مشخص بودیجې ته دي چې په خپلواک ولري ستونزه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اغه د امنیتی چالشونو سره
په دې باندې بحث کړی دا دلته خو به ځینې سیاسي فشارونه نه یي کورنی او نړیوال چې انتخابات خپلواک کمیسیون دې تل کړی چې د ولایتي شوراګان انتخابات وزندي
تاسو وګورئ کچيري نړیوال ټولنه په وختو زمان د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بودیجه په واکه ورنکړي د دې ته سیاسي فشار وایس که غیر سیاسي
باور نه موجود
اجازه راترک. دوهم که حکومت په وخت او زمان ستاسي د دغه حساس او غیر حساس مواد انتقال ونه کی د سیاسي فشار دی که غیر، یعنی د قضاوت موږ نه کوو، د قضاوت تاسو وکي، د قضاوت د ملت وکي چې حکومت یا په مجموع کې دولت خپل مسولیتونه لري. زه راځم دې ته چې د خلکو نګډون په اړه واقع اندیښنې موجود دي په د مطبوعاتو کې چې موږ برخه اخلو. اول د باورمندۍ په ځاد، د باورمندۍ په ځاد تر ډیره بریده پورې زیان منسوي ده، په دې کې شک نشته. دا زیان د باورمندۍ په ذات په 2014 د ولسمشری ټاکنو کې رسیدلې ده. کچيري هغه ټاکنې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا څخه نتایج په وخت او زمان باندې اعلان شوی وای، او د وحدت ملي حکومت غوندې یو حکومت رامنځته شوی نه وای، بلکې یوازې د خلکو اراده تمثيل شوی وای. نن دا د باورمندۍ په ځان نه زیان
کېدل اجازه راکړي، د تیر قرباني نه کول، تیر نه تاسو باید استفاده کړی وای، ګټ منافس وای، تجربه
نه تاسو اجازه راکړي. وس هغه سیب د طبي باوري په ځا چې د 2014 کال څخه د خلکو په ذهنونو او فکرونو کې موجوده ده، د دې د دغه د بی باوري فضا د همکاري او د باورمندۍ په فضا باندې بدلول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د لومړني او اساسي کارونو څخه دی. یو دوم، امنیت یا ناامنی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د پالیتونو پر وړاندې باندې غټ چالش دی. په دې برخه کې همیشه موږ خپل اندیښنې د حکومت سره په خاص ډول د امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي چې دوی باید هغه مراکز چې ټارګټ کیږي په هغه کې ټاکنې ترسره کیږي، دوی امنیت ونیسي تر څو خلک ګډون وکړي. د ولسمشری ټاکنو د پاره هم دا اوس موږ خپل اقدامات ترسره کوو. تاریخ شپږم د میزان اعلان شوی دی، مهالویش به په څو ورځو کې اعلان سي. د دې ترڅنګ
خو هم بحث کړی، بیا وروسته بحثونه پیو کو. مروه جانې، د وروستي پښتنې په توګه کدا بحث موږ تاسو را جمع کو، د پښتنې صفی صاحب نن بیا وروسته کوم. اوسنی د انتخاباتو کمیسون وضعیت په پام سره، آیا کمیسون به وتوانی چې انتخابات ترسره کړي په خپل وخت؟ البته یو انتخابات هم د ولسمشریز انتخابات
خو ځې فیصله کړی دا چې پښپګم د میزان با یوازې ولسمشریز ټاکنې تر سره کیږي، او دی د
مګولې د لچماتې کړي.
خو ما مخکې هم درته ویل چې تاسو منسته شاید یو ورځ راسي وي دا ټاکنې هم موږ نسبې دریت کولای، مګم تر اوسه پورې چې دا فیصله خلکو سره شریکه کړي دا په یو رقم سره کولای سي چې دا ټاکنې مدیریت کړي. هغه هم څار بنسټونو سره مشورې دي، دوی سره ناستې دي. حداقل موږ له دوی څخه خواهش کوو چې موږ سره د مشورې وکړي، حداقل موږ له دوی څخه ډیر محترمانه دا غوښتنه کوو چې حداقل یو ځل دی په خپل خبرو کې څار بنسټولو تجربه نه هم ګټه واخلي، کینا اخلي بیا د خپل ویناو کې نه وای چې موږ دوی سره مشوره کړی او د تصمیم نیولای.
صفای صاحب، په ټوله کې دا بحث را جمع کوو، تاسو وړاندیزونه انتخابات خپلواک کمیسون ته سړي تر څو پورې موږ سره سري شفاف او عادلانه انتخابات ولرو.
د ټاکنو خپلواک کمیسون مکلف دی چې د نظام په شپږم انتخابات ترسره کړي. موږ له انتخاباتو غیر بل لار نه لرو، د نظام د بقا لپاره، د سیاسي ثبات لپاره، د اقتصادي پرمختګ لپاره یوازنۍ لار ده چې باید انتخابات ترسره شي. یو شته ټاکنو خپلواک کمیسون اخلاقا مکلف دی چې خپل ټول شریک کاند ځان سره وساتي، کاغه مشاهد ورګن نه دي، کاغه نړیواله ټولنه ده، کاغه د افغانستان حکومت ده، کاغه د افغانستان خلک دي، کاغه د
کاندیدان دي،
سیاسي ګوندونه دي، که کاندیدان دي، ټول باید ځان سره وساتي، ځکه دا پروسه ملي ده او دې ته باید د ملي لیدلوري له نظر وکتل شي، نه دا چې یا لوې ادارې یا لوې شخصي یا سیاسي یا سلقوي برخورد سره وشي. نو بنان زموږ هله ده چې ټاکنو خپلواک کمیسون له تیرو تجربو زده کړي کلی وي او دا ټاکنې ښه ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس، د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار حکمت ساپای، او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیان د مروه امینی. له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تربیه ښه چاره.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي.
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې د انجن د کمیسون
قباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
یه شکر نعمت زمون چشتا یشتا متا یه دمینی کور زمون وطن مور زمون دمینی کور زمون وطن مور زمون
بلتا مڑی